مشال راډیو دو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې په دې خبرونه کې زپامیر ساحل د تیر ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. افغان حکومت وای پاکستان د خبرو میز ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په پنجاب کې د سختدریځۍ تر ختمولو عملیاتو دوام ورکړي، او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام کې د سیمټو کارخانې شاوخوا 300 کارکوونکي تښتولي دي. افغان حکومت وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه اوس د څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال تیره ورځ مشال راډیو ته ویل دوی له اسلام آباد غوښتي ول چې هغه طالبان مذاکراتو ته وربلي چې دوی ساتلي دي.
زمونږ غوښتنه دغه وشي هغه طالبان چې دوی سره دي دوی ساتلي دي هغه له موږ سره مذاکرات ته کښېن. دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه، اوس له نور اړخیز رغونه د نور اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته یو، هغوی ته دا وشوی شي دغه د پاکستان دوه مخېده شي. هر وخت یې ژمنې کړي ولې بیا ورته ژمنو پر شا سوی.
خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تیره ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل دا یوازې د اسلام آباد دنده نه ده چې طالبان د خبرو میز ته ورولي. د کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو په وروستي ځل د فبروري پر 23 سره لیدلی ول او ویلي ول چې ژر به طالبان له افغان حکومت سره مستقیمه خبري وکړي. پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سخت دریځه ډلې موجودې وي. دا خبره د عوامي نېشنل، پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازیګر مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل د کار روانو سلسله دی له جنوبي پنجاب تر ټولې صوبې وغځول شي او د سخت دریځو ډلو تر ختمولو دی ورته دوام ورکړل شي. د ملتپاله سیاستوالانو په خبره په عملیاتو کې د امنیتي ادارو او ملکي حکومت ترمنځ همغږي اړینه ده. د چهارشنبې شروع پر ورځ د پاکستان پوځ ویلي په جنوبی پنجاب کې به هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. پاکستاني چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړې دي چې پکې راغلي د وسلوالې ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکې یوې خیریه ټولنې جماعتو داوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. تیر مازدیګر د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری رسنیو ته ویل د دې تورونو تحقیقات پیل کړي دي، خو د جماعتو داوه ویان د یحیی مجاهد دا خبر رد کړه چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د دریمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هوارې کړي. مجاهد ویل مذهبي پوهان د شریعت په رڼا کې پریکړې کوي. د قانون چارو پوهان وایي د طالبانو نظام ته ورته دا ډول عدلي جوړښتونه ناقانونه او غیر آئینی دي. تسلمشال راډیو خبرونه اوري. په بنو کې د ناظم او نائب ناظم لپاره د شویو پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې ښیي چې ټولې څوکۍ جمعیت علما اسلام فی ګټلې دي. پاکستان تحریک انصاف له دې ټاکنو پریکړه اعلان کړې وو او ویلي دي چې د نتیجو خلاف په عدالت ته ځي. په ښار کې نهه میاشتې مخکې بلدیاتي ټاکنې شوې وې، خو د ضلع او تحصیل ناظمانو او مرستیالو ناظمانو پر څوکیو د دواړو ګوندونو ترمنځ د اختلاف له کبله ځنډ پیدا شوی و. د بنو ښار یو شمېر اوسیدونکو تیر ماښام مشال راډیو ته ویل د جمعیت علماء اسلام او تحریک انصاف تاویلو ماویلو له کبله د ښار پرمختیایي چارې په ټپه ولاړې دي او د روغتیا او تعلیم څانګې اغېزمنې شوې دي. په بنو کې یو لس میاشتنی ماشوم ګزڼ یا پولیو ناروغۍ وهلې دی. د پاکستان روغتیا ادارې بیګا په یو بیان کې وویل د مدثر په نوم دا ماشوم د بنو په پیرولی شاه کلا کې اوسي چې د ګزڼ ناروغۍ واکسیني څاڅکي هم ورته ورکړل شوي ول. په پېښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغۍ مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جوهر نن سهار مشال راډیو ته ویل د پېښې پلټنو لپاره یې روغتیایي کارکوونکي بنو ته استوي. د ویل کړه چې میندې او پلرونه په وړو وړو ناروغیو کې ماشومانو ته ستنې وهي او د هغوی خوړو ته پاملرنه نه کوي، نو بیا واکسین هم خپل سم کار نه کوي. د روغتیا اداره وایي سږکال په ټول پاکستان کې 8 ماشومان د پولیو پر رنځښت شوي دي. تیره ورځ د تاپی په پروژه کې د نورو 200 میلیونه ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. په عشق آباد کې په لاسلیک شوې موافقه کې راغلي دا پانګونه به د ترکمنستان ګیس دولتي کمپنی، د افغانستان ګیس انټرپرایز، د هند غایل شرکت او د پاکستان ګیس سیستم وکوي. ترکمنستان وار لمخه د افغانستان تر پولې د پروژې نلیکې پر جوړولو کار پیل کړی دی. د شام دولتي ټلویزیون تیر ماښام ویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمټو کارخانه شاوخوا 300 کارکونکو تښتولي دي. وسلوالو روانولې پر یاد سیمه حمله پیل کړې وي. شامي ټلویزیون د صنعتونو وزارت په حواله ویل د البدیا په نوم د سیمټو شرکت کارکونکو لې ووړو کې خار سره ل نږدې سیمې وړل شوې دي. د بشري حقوقو څار لندن میشته ادارې مخکې ویلي ول چې د اپریل پر 15 پر کارخانه د اسلامي دولت وسلوالو تر حمله ورسته ل یو نیم سل څخه تر 2.5 پورې کارکونکو ورکتي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر تهران غږ کړی چې د شام او یمن بحرانونو ختمولو هڅو برخه دي شي. نوموړي تیر مازیګر په ماناما کې له خپل بحرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په خبري غونډه کې پر ایران تور پورې کړ چې د خلیج په عربي هیوادونو کې تاوتریخوالي ته لمن وهي.
Gulf state members would welcome
the khalij hewaduna ba pahag surat ki de iran har kalai wakri che la mazahimat prata pasima ki de rikhtine amniyat de hatso bar khashi khod che khalij ta pa waslo bar kishtai ligi yawazi de hege jagri par ur de telo pashal de che mungi de pai tara sawlo hatsa kawo.
تهران تل د تور انکار کړی چې ګواکې د سیمې بي ثباته کولو هڅه کوي، بلکې برعکس یې پر سعودي عرب او متحدانو تور پورې کړی چې په یمن کې د بمباری او په شام کې د ولسمشر بشار الاسد مخالفانو ملاتړ له لارو یې کړکیچ ژور کړی دی. د خبرونو پای دا مشال رادیو دا چې تاسو یې په www.mashalradio.com او په منځنۍ څپش پک سو یو وشت کلو هرتز اوري. افغان حکومت وایي اسلام آباد د خبرو میز ته د طالبانو حاضرولو وعده نه ده پوره کړې، خو پاکستان وایي
bringing taliban and others to the negotiation table is not just pakistan's responsibility.
پښتنو ملت پالانو پر پاکستانی حکومت په پنجاب کې د سختري جوړولو زد عملیاتو جاري ساتلو غږ کړی دی.
چې څو پورې د دې صفایا نشوي دا بندول نه دی پکا.
د پنجاب حکومت د جماعتو داوا جوړ کړي عدالت پاړه پلټنې پیل کړي دي. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې ایران ورته باور ورکړی چې خاوره به یې پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. او په روښانه مستقبل خپرونه کې مو په جاپان کې د لوړو زده کړو ترلاسه کولو موضوع څېړلې. لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. افغان حکومت تور پورې کړی چې پاکستان د طالبانو خبرو میز ته حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویان دوا خان مینپال مشال راډیو ته وکړه، خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمواري نه ده. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو د فبروري پر 23 اعلان کړی و چې د مارچ په لومړیو کې به افغان حکومت او طالبان سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
د افغان ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان له لوري طالبان د خبرو اترو میز ته په راوستو کې د پاتې راتلو وروسته کابل اوس د څلور اړخیزه ډلې نورو غړو چې اشاره یې د امریکا او چین لور ته ده سره خبرې شروع کړي دي.
پاکستان وعده کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دوی به طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښېني، نو په دغه وعده باندې ونښتې. دغه وعده یې تر سره نه کړله. زموږ غوښتنه دغه وه چې هغه طالبان دوی سره د دوی ساتلي دغه له موږ سره مذاکرات ته تکلیف دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه. اوس له نور اړخونو سره شپه ده څلور اړخیز دغه له نور اړخونو سره په مذاکرات باندې اخته یو وي ته دا اوسی شي دغه د پاکستان دوه مخیله شي. هر وخت ژمنې کړي ولی بیا ورته ژمنو پر شا سوي،
خو پاکستان بیا برعکس نظر لري. د دې هیواد بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ اونیزي خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د اسلام آباد ذمواري نه ده.
موږ په وار وار دا ټینګار کړی چې طالبان او نور د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمواري نه ده، بلکې د څلور اړخیزه ډلې ټول غړي په افغانستان کې سولې او بیا پخلاینې ته ګډ هوډ لري. موږ دا مشوره هم ورکړې ده چې د تورونو تبادله به د هغو په ګټه وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان ګټې تر بل هر چا ډېرې تړل شوې دي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په میاشت کې امریکا میشتي کونسل فار فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې په غونډه کې په لومړي ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې میشتي دي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هغه څه دي چې پر اساس یې پاکستان پر طالبانو فشار راوړی سي چې له کابل سره خبرې وکړي. د دفاعي چارو پوه سعد محمد خان وایي پاکستان باید د کابل او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو ژمنه موای کړي. البته د د پوینا اسلام آباد پر طالبانو فشار اچول پیل کړی دی.
د ماته خدا معلومات دي چې پاکستان فشار اچولې. فشار دغه سطح ته نه رسیدلی چې هغه ته پنچوي. مطلب دا چې هغه نیوسنس ویلی خو شته، خو لا هغه دومره زور نشته چې هغه سفیسلې ته مجبور کړي. رحماني صاحب خو دغه شو وفات شو کراچۍ کې. دا کې جلیل شته دی، هغه کې رزاق شته دی. دا کسان چې کوم بیو دي سره نورم سره یو څو کسان دي. رسول نه خو جدا شوی دي، خو لا دلته شامل شوی نه دي. نو دا چې کوم د پاکستان د یو علي په تور باندې استعمالوي، دا یو پوتنشل شته دی. زه دا نه یم چې دا به کوي. دا یو پوتنشل ماته ښکاري چې دا کولی شي. دوی تګ راتګ باندې پابندې جوړې شي، دوی په فیملیز باندې سختې کولی شي، خو لا شته دا کړی نه دي.
خو په افغانستان کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا وایي په پاکستان کې د طالبانو په نازایونه د خبرو اترو په مخ کې لوی خند دی.
د دې څخه سترګې نو څه پټولې چې ځینې خاص په طالبانو کې ستاسو هغه کاملا خود مختاري شي او کويم، مګر دا د سولې لپاره د سولې د مذاکراتو مخنیوي نه شي کولای. زه تاسو ته وایم اوس چې کله افغان طالبان سولې ته ناراضي، یوازنی علت یې دا دی چې دوی هلته په پاکستان کې پټنځایونه لري او هغه ډېر مسونه دي. نو تر هغه پورې چې دوی پټنځایونو ټریننګ کمپونو او په هغه ځایو کې چې دوی مثلا زخمیان تداوي کیږي هغه تهدید نشي، طالبان سولې ته لیوالتیا نشي.
خو ځینې کارپوهان وایي چې که څه هم د سولې عمل وروسوي دی، خو البته اوس هم د پردې شاته هڅې روانې دي چې پروسه پر مخ ولاړ شي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
هجرا
په سلور نیمه بجو.
په دې غړی کې روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. د پښتنو ملتپاله ګوندونه وایي د پاکستان په ټولو هغو ځایونو کې د عملیات وشي چې پکې سخت دریځ او وسلوالې ډلې موجودې دي. دوی پر حکومت غږ کړی چې د پنجاب عملیات ته د صوبې تر جنوبه نه محدودوي او د اړتیا پر اساس د هر ځای کار روانې وکړي. ملتپاله مشران وایي د عملیاتو پر وخت د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ همغږي اړینه ده. ملیحه میرزاده تفصیل راکوي.
د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران وایي چې د پاکستان په هر هغه سیمه کې عملیات پکار دي چرته چې وسلوال موجود دي. د عوامي نشه ګوند یو مشر میا افتخار حسین په پنجاب صوبه کې د وسلوالو تنظیمونو موجودګي او فعالیتونه تاییدوي، خو د یو موثره کاروایۍ لپاره د پوز او حکومت ترمنځ هماهنګي ضروري بولي.
دا ډېر وخت نه مخکې په کار وه، نو خو وی چې چرته دهشتګردي هلته کاروي په کار ده. او په پنجاب کې چې کوم دی نو ډېر منظم دي، او هغلته چې کوم دی نو هغه کاره د تنظیمونه دي، د هغې مصروفیات اکټیویټي شته. لهذا په دې بنیاد هغلته د ټول نه زیات ضرورت دی. او بیا د لاهور د واقعې نه پس ته هغې کې نور هم ضرورت محسوس شو او هلته یو کاروي شروع شوه. خو زمونږ دا خواهشي مي او دا به مطلع ضرورت هم دی، سیاسي قیادت او عسکري قیادت دا په سیم پیج په کار دي.
که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سینیئر سیکرټري مختار خان یوسفزئی دغه کاروایی یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا د یوازې د صوبې جنوب ته محدوده نه کړل شي.
دا امن د پاره او د ترقۍ د پاره یو غنی لا زده چې په دې ملک کې چې کومې زړې پالیسۍ وي، دا پالیسۍ ته پاماني ته وکړي او یو سمه لار واخلي. او دا ډېره ښه خبره ده چې دوی په تیروزي پنجاب کې آپریشن شروع کړی دی. زه به دا خبره وکړم چې دا په کار ده ټول پنجاب کې دا آپریشن وکړي، ځکه چې دا کم مختلف نمونه دي. دوی په کار ده چې د دې ټولو په خلاف بغیر د څه استثنا نه یو موثر ټارګیټډ او فوکس آپریشن وکړي، جن تمام ناشي د ګاونډیانو ملکونو سره به هم زموږ تعلقات ښه شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د کاروای ته د مخکې نه ضرورت وو او اوس چې شروع شو نو تر هغې د جاري وي تر څو چې مقصد نوي ترلاسه شوي.
مخکې افغانستان کې ونه، افغانستان ته به محدود شي، پاټه علاقې کې ونه هغې ته به محدود شي. اوس موږ وکتل چې دا ټول پاکستان کې خوځه شوې ده. جنوبي پنجاب کې د بعضې د جهادي تنظیمونو غم دي، او چونکې اوس د دې ټولو یو بل سره تړون شته، نو په دې لحاظ سره دا ضروري وه ټارګیټډ آپریشن په پنجاب کې وشي. زما په خیال د دا مسله مونږ په پاکستان کې ختمو نه، دې ته به یو توجه ورکوو. دا ضروري وه او زما ما په خیر اوس چې شروع شوی دا نو چې دا سو پورې دا د صفایانی شوی دا بندول دي په کار.
یاد دی وی چې د مارچ په 28مه په لاهور کې د ماشمانو په یو پارک ځانمرګي بریده شو چې په نتیجه کې تر اویاو پورې کسانو وژل شو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دغه برید ذمہواری ومنله. د دغه برید وروسته د پاکستان پوسټ په پنجاب کې د وسوالو پر ضد عملیات شروع کړل.
پاکستانی چارواکي وایي د هغو رپورټونو پلټنې کوي چې پکې راغلي جماعتو داوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. دا خبره د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری تیر مازیګر رسنیو ته وکړه. جماعتو داوه دا خبره ردوي چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. د قانوني چارو پوهان وایي دا ډول عدلي جوړښتونه ناقانونه او غیر آئینی دي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړي دي چې پکې راغلي د ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې لشکرې طیبه یا بیبلې څانګې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. د پنجاب صوبې حکومتي ویان سیم قادری مطبوعات ته ویلي دي چې حکومت د دې نه خبر نه و چې جماعت الدعوه داسې یو شرعي کورټ جوړ کړی دی. اوس په دې تحقیقات کېږي. خو د جماعت الدعوه ویان یا مجاهد دا خبره رد کړي چې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته دا یې وایي چې دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي. جی هواری کړی یحیی مجاهد زیاته کړه مذهبي پوهان د شریعت پر رڼا کې پریکړه کوي. د سالیسی عدالت د لاهور په چوبرجی علاقه کې د جماعت الدعوه هډ کوارټر په جامع کلسیه کې جوړ کړی شوی دی. خو مطبوعاتو کې راغلي د رپورټونو تر مخه چې په دې شرعي عدالت کې وړاندې کیدونکي د سمن یا حاضرېدو نوټس هم جاری کیږي او که څوک نه حاضرېږي نو د سخت اکشن وارننګ ورته جاری کړی شي. د قانوني چارو کارپوهانو په نظر چې دا د پاکستان د قانون خلاف ورزي ده او یو شخصي تنظیم ته د عدالت کې د استعمالولو حق نشته. دا صرف ملکي قوانین تر لاندې جوړ کړی شوی عدالتون لپاره استعمالیږي. واضح دیوی جماعت الدعوه وایي چې خیر خیګړی لپاره کار کوي. یاد دیوی چې تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری اعزاز چودھری د سینر د خارجه چارو کمیټې ته ویلي وو چې لشکر طیبه ناقانونه ګرځول شوی ده او د جماعت الدعوه هلې ځلې د حکومت تر څار لاندې دي.
رابعه اکرم خان رپورټ موریده. اسوسییټډ پریس اژانس د لیکوال او خبریال کیتی ګینن مقاله خبره کړې چې پکې نوموړي ویلي په پاکستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې په روانه نامنه کې نه یوازې لږه کیانه ولسی وګړي وژل شوي بلکې د هغه هیواد ګڼ امنیتي سرتیري هم وژل شوي او ژوبل دي. پر دې سربیره د هغه هیواد ملکي او امنیتي انتظامی کارونو ته په کتلو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا رښتیا هم د سخت دریځې ختمول غواړي او که څنګه. په اسوسییټډ پریس اژانس کې لیکوال او خبریال کیتی ګینن لیکلي په پاکستان کې د سخت دریځې مخنیوي کار لزخت او مشکلات او خطر وډکتی ځکه چې په هغه هیواد کې سیاستوالان په ښکارا د بندیز لاندې ډلو له مشرانو سره ویني او په پوځ او ملکی انتظامیو کې د دې ډلو لپاره خواخوږي موجوده ده. لیکوال وایي دا هغه ډلې دي چې د مذهب په نوم جنایتونه کوي. همدا لامل دی چې ډیری خلک شک لري چې هغه هیواد د وسلوالو تاوتریخوالي پای کولو وړتیا لري او که څنګه. ګینن وایي څو ورځې مخکې چې د عیسویانو اخترونو په لاهور کې یو ځانمرګي برید کوونکي په پارک حمله وکړه چې پکې 2 اویا کسان ووژل شول. په دوی کې ډیری عیسویان ول. دې حملې یو ځل بیا د نړۍ توجه په پاکستان کې د سخت دریځۍ مسالې ته وګرځوله. تر برید وروسته پاکستاني او امنیتي سرتیرو په سلګونه مشکوک کسان ونیول خو په عین وخت کې په اسلام آباد کې ګڼو کسانو د مذهب سپکاوي د مجازاتو په قانون کې د ترمیم مخنیوي په موخه مظاهره کوله. لیکوال وایي د سخت دریځۍ مخنیوي په لړ کې د پاکستاني چارواکو خلوص هغه وخت تر پوښتنې لاندې راغی چې د پنجاب قانون وزیر رانا ثنا الله دا خبره رد کړه چې ګواکې په پنجاب کې وسلوالې ډلې فعال دي. کیتی ګینن وایي خو حقیقت دا دی چې د سخت دریځ سنی اسلام پاله ډلو مرکزونه په پنجاب کې دي. د بیلګې په توګه یوه ډله جیش محمد نومیږي چې د یو شمېر نورو نومونو په کارولو خپل فعالیتونه کوي. د دې ډلې پر مشر مسعود اظهر د هند تر واک لاندې کشمیر کې د حملو کولو تور دی. په پنجاب کې سپاهي صحابه پاکستان ډله هم مرکز لري چې د پاکستان پر اهل تشیو یې ګڼ بریدونه کړي. د لیکوال په خبره په قبایلي سیمو کې د پاکستانی پوځ په عملیاتو کې ګڼ پوځیان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي خو پر دې سربیره د پاکستان پوځ له ځنو وسلوالو ډلو سره اړیکې هم لري. لیکوال زیاتوي دې ډول حالاتو ته په کتو شک پیدا کیږي چې آیا د پاکستان امنیتي ادارې په رښتیا هم خپله دنده ترسره کوي او که څنګه. د پاکستان پوځ جنرال عاصم باجوه په تیرو وختونو کې دا تورونه ناسم بللي چې ګواکې پوځ یا استخباراتي ادارې له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. د زیاتوي پوځ ژمن دی چې په هر صورت سخت دریځي ختمه کړي او دا چې غواړي نړۍ ورسره په دې کار کې یو ځای ودرېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په بنو کې د ناظم او نائب ناظم پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې اعلان شوې دي چې تر مخه یې د جمعیت علماء اسلام فې نوماندانو بریا ترلاسه کړې ده. خو پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو له بهیره پریکون اعلان کړی و او اوس هم وایي چې د نتیجو ضد به عدالت ته ځي. هلته د ښار اوسیدونکي وایي د دوو سیاسي ګوندونو په ناندریو کې د دوی د ښار ټولې پرمختیایي چارې درېدلې دي. دوی وایي نهه میاشتې آګاهو بلدیاتي انتخابات شوي ول خو دوی یې ګټه لا هم نه ده لیدلې. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
دا سرکاری نتایجو ترمخه ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامات ټوله سوکای جمعیت علماء اسلام فی ډلې ترلاسه کړي. دغه ټاکنو کې جمعیت علماء اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل سره په مقابله و. پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه انتخاب کې د ټاکنو او حلف اخیستونه بایکاټ وکړو او ټوله ورځ په احتجاج ول. دوی تور پورې کوي چې د دوی کونسلرانو ته د ناظم او نائب نظامت ټاکنو نه وړاندې دړکې ورکړل کېدلې او دوی انتظامیه ته په بیا بیا خبر ورکړې خو هیڅ نوټس یې وانه خستو. د بلدیاتي ټاکنو نه پس د ضلعي او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره جمعیت علماء اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند د سو میاشتو نه په کوششونو کې و چې له وجې دغه عمل د ډیرو میاشتو نه د ځړن ښکار و. د بنو اوسیدونکي وایي د سره فنډونه په ځایو درېدلي. یو څو کسانو مشال ته وویل
مسلمان شمه مشغل جای بو حکومت باندې نه ټولي نه په جمعیت باندې ټولي مش په دا ټولي چې مش باندې دا ور کو شو دي په پېښور ولا کی مروت ولا د ګوارو غون باندې نه ور وتلی شو دي په دې باندې پاند دغه څه پرېتا مش دا ورنا د باندې د چارې په چار دي مش نه په جای په چار دا نه جمعیت په چار دا
اوس پرواز خبره کاو نه را دلته دا عمل مکمل روا دا هغې ترقیا دي چارې لګیا دي مش په باندې شه دا د عدالت ته کیس لرو اته په ځای تقریبا یو یو کول دی الیکشن لیټر
منتقل بجلی انتظام نشته دا
بنو کې بلدیاتی ټاکنې نه همیاشتې وړاندې شوه چې 13 ورځې اخیره د ضلعي او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره ټاکنې وشوه. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان روغتیا اداره وایي په بنو کې په یو داسې ماشوم کې د ګوزړ ناروغي وایرس موندل شوی چې د ناروغي مخنیوي څاڅکي هم ورکړل شوی ول. په پیښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغي ضد څاڅکي څانګې مشر ډاکټر جوهر نن سهار مشال راډیو ته وویل کله چې میندې او پلرونه په معمولي ناروغیو کې ماشومانو ته ستنې وهي نو بیا واکسینونه ورباندې اثر نه کوي، نو ځکه په دې ماشوم کې د پولیو جراثیم موندل شوي. ځلاندې سبزی معلومات راکوي.
د صحت د قامی ادارې د جاری شوې اعلامیې تر مخه د بنو تحصیل د پیرولی شاه قلی سیمې د لسو میاشتو ماشوم مدثر کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. اعلامیې زیاتوي ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي هم ورکړی شوی دی. د یونیسف د پولیو ضد ټیم د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر جوهر وایي چې ماشوم باندې د پولیو څاڅکو د اثر نه کېدو لپاره تحقیقاتي ټیم بنو ته روان دی.
نو اریو دا کیس انویسټیګیټ کې ډیټیل کې او دا به پتا لګی چې څونو ډوزز شوی دي. خدای یا ساته چې کله ایریډیګیشن په موږ کلم چې ریویو کړو نو بیا وایي چې دا کیسز برادر سپورډیک چا با ویکسین ډوزز خو باغتی وی خو هغه ته بیا هم پولیو وایرس پکې نه راوځي.
ډاکټر جوهر جاتوی چې د خوراک کمی او د ماشومانو وړو وړو ناروغو کې د سمدستي آرام لپاره د سټیرایډز استعمال هغه لاملونه دي چې په ماشوم کې د پولیو ضد څاڅکو یا نورو ویکسینو اثر کموي او کومور پلار د لګ احتیاط نکار واخلی نو ماشومان لغت زیانه بچ کی دیشی.
اولنی خبر ادا دا چې ماشوم چې پیدا شي نو اول خو دو کال پورې پکای چې مور خپل ځای ورکی. اولنی شپږ میاشتو کې خو ډیر ضروری چې خپل مور ته اوس کی او بیا دای نه پس چې غذاوی چې هغه صفا ستره او لږ چې د پروټین نه لږ دک وی نو د مور پلا ته لګي چې په کار دي چې معمولی بیماریان د فار دا ماشومان ته نو تمام مخامخ کوي دا سټیرایډ نه حکم کم خپل ماشومان بچ کی.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران ټول ملک کې د پولیو اتم کیس دی چې په کیس الور د خیبر پختونخوا درې د سن او یو د بلوچستان دی. زلان یوسف زه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان یو ځل به ویلي ایران ورته باور ورکړی چې هیڅ هیواد تباه خپله خاوره د پاکستان ضد کارولو ته پرې نږدي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزې خبرې غونډې ته وکړه. دوی ویل د تهران او اسلام آباد سرحدي کمیشن د دې لپاره جوړ دی چې دواړه هیوادونه استخباراتي معلومات سره شریک کړي. تیره اونۍ په اسلام آباد کې ایرانی سفارت د پاکستان په رسنیو کې د هغه هیواد په اړه د خبرو شویو خبرونو په غبرګون ویلي ول چې دا د دواړو هیوادونو اړیکې خرابولی شي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ پاکستان خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبرې غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس زکریا په دې سوال چې آیا پاکستان او ایران ترمنځ استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره سمکې نظم شته. نو د نوموړي وینا و چې پاکستان او ایران ترمنځ یو اعلی سطحي کمیشن موجود دی د څه د لارې د دواړو ملکونو اعلی چارواکي رابطه کې وي. دی وایي
د دوانو ملکونو ترمنځ په داخلي سیکرټریانو مشتمل یو خصوصي د سیکورټي کمیټه شته. د دې نه علاوه یو اعلی سطحي سرحدي کمیشن او مشترکه کمیشن هم شته او د دوانو ملکونو عسکري او امنیتي چارواکي په باقاعده توګه تبادله او کومک هم کوي. زه به د دې سوال په جواب کې دا وایم چې د پاکستان د سفر په موقع د ایران ولسمشر ویلي و چې د پاکستان امنیت د ایران او د ایران د پاکستان دی. ایران موږ ته باور راکړی دی چې په خپل ځمکه به یو ملک ته هم د پاکستان خلاف د کاروایانو اجازه ورنه
activities against Pakistan.
د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا ویناوا چې کلبوشن یادیو نومې د هندي جاسوس د ایران د ولسمشر پاکستان ته د دورې په موقع نیول د مخکنه د یو منسوببندۍ برخه نه و بلکې یو اتفاق وو. د ایران سرکاري خبري ایجنسی خبريال محمد رضا مشالډیو ته ویل چې د ایران او پاکستان ترمنځ د رورولې تعلقات دي او د هندي جاسوس د نیولو په اړه د پاکستانی میډیا رپورټونو لوجه د تعلقات ته نقصان نشي رسیدل ځکه چې د دوړ ملکونو د چارواکو لخوا خبرونه را روان دي.
که تاسو ته یاد شي یو څو ورځې مخکې د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د یو پریس کانفرنس په موقع په دې زور ورکړی وو چې پاکستانی میډیا لا داسې لیکل یا رپورت کول نه دی پکار چې هغه تعلقات خراب کړي او هغه پاکستانی میډیا ته دا مشوره ورکړی وو چې پاکستان او ایران ترمنځ د ورورولۍ تعلقاتو خیال وساتي. زما په خیال پاکستانی میډیا د حقایقو په اړه د معلوماتو په ځای د قیاس نه کار اخلي.
یادوي چې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست ویلي وو چې د خام نیتی رابطو باوجود ولی خبر په میډیا کې خپور شو. د ویلي وو چې د لړ کې ایران تحفظات لري او خپل تحفظات یې پاکستان ته وړاندې کړي دي.
د رابع اکرم خان رپورت موردی. د پاکستان د قومي اسمبلی تعلیمي چارو کمیټه ویلي وفاقي حکومت د قبایلی سیمو پونتون لپاره پیسې بیلې کړې دي او د روان کال تر پایه به پر پونتون کار پیل کړي. خو د تعلیمي چارو پوهان وایي شاوخوا 15 کاله وشول چې د قبایلی سیمو د پونتون جوړولو اعلان شوی، تر اوسه ورباندې عمل نه دی شوی. سراج زهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د لوړو زده کړو لپاره د قومي اسمبلی قومي کمیټې غونډې ته د تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمن وویل چې وفاقي حکومت درای دمخیل اخوروال سیمه کې د فاټا پوهنتون لپاره 2.5 ارب روپۍ بیلې کړې دي او حکومت غواړي چې دا پوهنتون زر تر زره جوړ کړي. په دې موقع د یادې کمیټې چیرمین امیر الله مروت وی چې د تعلیم وزیر مملکت ته د حکم ورکړو چې په هر صورت کې دي تر د روان کال پورې د یونیورسټي کار سرته ورسول شي، ځکه چې د فاټا طالب علمانو ته د ټولو نه زیات د اعلی تعلیم ضرورت دی.
پوسټ کړی دی ورته، نور پیسې هم شته دي، کار به په شروع شي، نقشه مقشه تیار دي. ما هغه ته حکم وکړ او ریکمنډیشنز مو ورته وکړ د منیسټری آف فیډرل ایجوکیشن ته. منیسټر صاحب هم ناست وو، سی سی چیئرمین هم ناست وو چې د هرې ایجنسۍ کې د یو سب کیمپس به مونږ خلاصو او دا واړه سب کیمپسز به مونږ یونیورسټي وال سب کیمپسز به مونږ هر ایجنسۍ کې درې کالو کې د نننه خلاصو.
کله چې مشال ریډیو په دې اعلان باندې د قبایلی چارو تجزیه کار او د باچا خان پوهنتون پروفیسر ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو، نو هغه اووی چې یوازې د میټینګونو تر حد پورې په دې پوهنتون کار روان دی او کچري حکومت سنجیده وي نو دا پوهنتون به پخوا جوړ شوی وو.
کم وخت نه د فاټا پوهنتون د منظورۍ خبره شوې ده. دا د تقریبا نن 15 کال پورې کیږي او د هغه باوجود هم تش په یو ویسی په چاکلو باندې 2.5 کال واړول، هغه نه پسته ویسی ورکو. او دا خبره اتر د مونږ او دا عربونو پیسې دا خبرې هم کیږي، خو ما نه خیال کیږي چې دا څه پتیزي سره په دې پوهنتون باندې کار شروع شي.
په یادې کمیټې کې دا هم ویلې شو چې وفاقي حکومت د فاټا سلورو ویاز د کوونکو ته بهر ملکونو کې اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ ورکوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اسز مغاګه په منځنۍ صفش پک 22 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com هم او په پیښور کې د سهار لسنیمه او په کابل کې لس بجې شوې د مهال د خبرونو لنډیز. افغان حکومت وای پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه وست څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال تیره ورځ مشال راډیو ته دا خبره وکړه. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیره ورځ په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته وویل دا یوازې د اسلام آباد دنده نه ده چې طالبان د خبرو میز ته ورولي. پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سردري ځډلې موجود وي. دا خبره د عوامي نشرل پښتونخوا ملي عوامي او قامي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازیګر مشال راډیو ته وکړه. پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړې دي چې پکې راغلي د وسلوالې ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکي یوې خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. خو د جماعت الدعوه ویان د یحیا مجاهد دا خبره رد کړه چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی دی. په بنو کې د ناظم او نائب ناظم لپاره د شویو پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې ښیي چې ټولې څوکۍ جمعیت علمای اسلام فی ګټلې دي. خو پاکستان تحریک انصاف له دې ټاکنو پریکون اعلان کړی و او ویلي دي چې د نتیجو خلاف به عدالت ته ځي. په بنو کې یو لست میاشتنی ماشوم ګوزن یا پولیو ناروغي وهلې دی. د پپی خبر کې د ملګرو ملتونو ماشومان اداري یونیسف د پولیو ناروغي مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جوهر نن سهار مشال راډیو ته د پیښو پلټنو لپاره بنو ته روغتیایي کارکونکي استوي. تیر ورځ د ټاپی په پروژه کې د نورو 200 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. د شام دولتي ټلویزیون تیر ماښام ویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمټو کارخانې شاوخوا 300 کارکونکي تښتولي دي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر تهران غږ کړی چې د شام او یمن بحرانونو ختمولو هڅو برخه شي. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د شمالي وزیرستان په متاثرینو باندې لیک کړی دی. وایي په شمالي وزیرستان او د فاټا په نورو سیمو کې له یو نیم کال راهیسې د ترخګرۍ خلاف جنگ روان دی او د دې جنگ له وجې په لکونو قبایلي ولس د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بیکورۍ ژوند تیروي او په دې متاثرینو ستیریږي. د دې به یو تن هم انکار ونه کړي. د ادارې په وینا د خلکو د ملک د سلامتۍ او د امن په خاطر قرباني ورکړي، نو باید چې د دوی د دې قربانی او قدر وکړی شي او د دوی واپسی زر تر زره عملی کړی شي او دوی له دغلته د روزګار زمينه برابر کړی شي، ځکه چې د دې جنگ لوجې کې یو خوا د دوی کورونه تباه شوی دي نو بل په لوی کاروبارونه هم ختم شوی دي. ادارې زیاتوي وړاندې ورځو کې د اورګزی ایجنسی متاثرینو هم غوښتنه کړې و چې حکومت دې په فوري توګه د دوی د واپسی بندوبست وکړي. غنی دوی په احتجاج لاس پوري کړی، نو هڅه نه چې د شمالي وزیرستان متاثرین هم د احتجاج لار خپل کړی. یا اخری کلی کی کسا هم سیاسی او اسکری مشروالی غاړي چې زر تر زر داخلك بیرته ستانه شي، خو د لړکی د حکومت له خاصه داسې اقدامات په نظر ناراضي چې غني د دې خلکو واپسی به زر تر زر ممکن شي. حکومت له پکار دي چې د فاټا اصلاحات سره سره د دوی د واپسی لپاره هم سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس په خپل ادارې د کراچي په صورتحال باندې لیکلي او وایي چې کراچي د پاکستان یو اهم خار دی او د پاکستان اقتصاد له کراچي د امن سره او ترقی سره تړلې دي. خو لسمودی راسي کراچي د جرایم پېښو وګړو په لاسونو کې ورغلي ده. د ادارې په وینا کې سهم رینجرو تر صحه په دوی قابو موندلې، خو بیا هم د حکومتي زین غلطو پالیسو او اقدامات پوج باندې د خلک خپل کارونه وباسي. ادارې اخر کې وایي د کراچي بچکول دا مان لري چې ټول پاکستان بچکول دي، نو د تر هغه رین واغل تر د جرایم پېښه خلکو د خاتمه لپاره ضروری ده چې په موجوده قانونونو باندې عمل درآمد وکړي شي. او د دې سره سره حکومت د رینجرو پولیسو او انټیلیجنس ایجنسیانو سره په شریکه د دې د مخنیوي لپاره کړنلارې جوړ کړې.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال وایي د پاناما قانوني بنسټ په ډاګه شوي اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف کورنۍ غړو نومونه شامل دي، خو د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې دا نه دي ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دا کار ناسم دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په افغانستان کې حالات ورځ تر بلې خرابیږي، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې حالاتو څارلو لپاره هیڅ پلان نه لري. د دواړو لیکونو مهمې برخې اسرار العالم مومند اوروي.
ورسپانه وال سټریټ جرنال لیکي د څېړنیزې خبریالۍ نړیوالې ټولنې لخوا ترسره شوې څېړنه کې تور لګول شوی چې د پاناما د قانوني بنسټ لخوا په جوړو شوو کمپنیو کې په لسګونه کسانو پیسې بندې کړي، چې د رپورټونو له مخې په دوی کې د پاکستاني وزیر اعظم د دوو زامنو او لور نمونه هم شامل دي. په دې دستاویزاتو کې دا نه دی ویل شوی چې د نواز شریف یا کورنۍ دغه کار یې ناسم دی، ځکه چې په پاکستان کې له هیواده بهر په بل ملک کې کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې هغه یا کورنۍ یې څه قسمه غلط کار نه دی کړی او خپل قام سره یې هیڅ کله دوکه نه ده کړی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو حسن اسکری وایي ښکاري داسې چې د حکومت اپوزیشن ډلو په ګډه په نواز شریف د فشار اچولو لپاره کار پیل کړی دی. د نواز شریف کورنۍ لخوا په بیان کې راغلی چې په یادو دستاویزاتو کې پر دوی د کوم ناسم کار کولو تور نه دی لګول شوی او دارنګ د نواز شریف له بچو سره تړل شوی کاروبارونه د قانوني او کاروباري اصولو مطابق دي. بلخوا نیویارک ټایمز وسپانه لیکي افغانستان کې حالات ورځ تر بله په خرابېدو دي، خو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامی او نه هم کوم صدارتي کاندید د دې هیواد د حالاتو څارلو لپاره څه پلان وړاندې کړی دی. طالبانو د سپرلي عملیاتو د لکور کړي، بلخوا داعش ډلې هم خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. له افغانستانه د نړیوال اسکرو نه دولتي دارو وتلو سره هم د دې هیواد اقتصاد ته لوی نقصان رسیدلی او شاوخوا نیمایي افغانان د محل په غربت کې ژوند کوي. همداراس په دې هیواد کې بیماری هم مخ په زیاتېدو دي. په عین حال کې د هیواد اشرافیا په سختو خپل منځي شخړو کې راګیره ده، چې له وجې کمزور ریاست لا پسې بے ثبات کیږي. د یو شمیر ناکامه پالیسیو وروسته د امریکای ذمہواری جوړیږي چې د افغان کډوالو یو خاص برخه بیا آباد کړي، او دا کار یوازې په انساني بنیادونو نه بلکې پر دې هم پکار دی چې دوی په فعال توګه د امریکای عسکرو مرسته کړي. د امریکا لخوا دغه د بیا بحالۍ پروګرام به د دې خبرې یادونه وي چې دوی په نورو هیوادونو کې د خپلو پوځي مداخلو نتیجې لپامه نه غورځوي که څومره هم دغه هیوادونه له دوی لرې وي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ایران غږ کړی چې د شام کړکیچ هواري لپاره د مثبت رول ولوبوي. نوموړي تېر ماښام په ماناما کې له خپل بهرني سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره ګډې خبرې غونډې ته وویل. تهران دې په یمن کې حوثي اغیانو ته د وسلې استولو پر ځای د سولې هڅو ملاتړی. شیخ احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد وکړ. جان کیری همداراز پر تهران غږ وکړ چې په یمن او سوریه کې د جګړو له ختمولو سره مرسته وکړي. کیری د امریکا لومړنی جګپوړی ډیپلوماټ دی چې له 2010 کال راهیسې بحرین ته سفر کوي. د بحرین په پلازمینه مناما کې له خپل بحرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په ګډه خبري غونډه کې وویل. په بحرین کې ډیرا امریکایي پوځیانو تیرونی د وسلو هغه جو په کشف او ضبط کړ چې په یمن کې حوثی یاغي وسلوالو ته استول شوی و. کری وویل موږ پر ایران غږ کوو چې د سولې لپاره پر رغندو هڅو ورګټ شي او د سوریې د کړکیچ په حل او حوثی یاغیانو ته د وسلو د استولو پر ځای د سولې له هڅو سره مرسته وکړي.
ګلف سټیټ ممبرز وود ویلکم ان ایران.
د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینی امنیت د هڅو برخشي. په هغه صورت کې چې د سوریې او د یمن د جګړو د حل لپاره د رغند هڅو برخشي او دا کار کولای شي. خدا کار چې خلیج ته په وسلو بار کشتي لیږي یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دي چې مونږ یې د پایتر سوالو هڅه کوو. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد چې حکومت پر ایران د دې هواد د سلطنتي نظام د مخالف شیعه اقلیت د ملاتړ تور لګوي هم د کیری پشان له ایران څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او ویل چې تهران د خپل نیابتي وسلوالو په وسیله د سیمه په څو هوادونو کې لاسوهنه کوي. خو تهران استدلال کوي چې سعودي عربستان او په خلیج کې د هغه متحدانو په یمن کې د بمباریو او په سوریا کې د بشر اسد مخالفینو د ملاتړ په وسیله په سیمه کې بے ثباتی راوستي.
دا متکل رپورٹ پاور د برتانوی ټایمز ورسپانه د امریکا ولسمشر څوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند پر کاندیدانو لیکنه خبره کړې چې پکې د دې ګوند یو نومان ډونلډ ټرمپ پړول شوی ګوند باید د پاړه یو پریکړه وکړي. د لیکنې مهمه برخه عبد الحی کاکړ اوروي.
ټایمز د ټیم مانټ ګومری مقالې ته عنوان ورکړی چې ریپبلیکن ګوند باید خامخا پر ځان تکلیف تیر کړي او د ولسمشر کاندید ډونلډ ټرمپ لری کړي. لیکوال زیاتوي له ریپبلیکن ګوند سره دوه لارې دي، یا خو د ښاغلي ټرمپ خپل کاندید وساتي او که داسې وکړي نو نه به یوازې د ولسمشر ټاکنې وبایلي بلکې په سینټ کې خپل اکثریت هم للا سور کولای سي. لیکوال زیاتوي له ریپبلیکن ګوند سره بل خوښه دا ده چې د ډونلډ ټرمپ په مخ کې خنډ جوړ سي چې هغه د ولسمشرۍ د کاندیدو لپاره نوري رایه ونه ګټلای سي. د دې په خبره دغه خوښه یوازې د ریپبلیکن ګوند د لوړپوړو مشرانو په لاس کې ده، ځکه چې اوس د ښاغلي ټرمپ پر ضد احساسات زیات شوي دي. نوموړي د سه شنبه په ورځ د وین کنسن هلکی رائے په خپل مخالف امیدوار ټیټ کروز باندې وبایللی، او دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی ټرمپ هم تیره اونۍ شپږ درجه مخته وو. لیکوال زیاتوي چې که فرض کا ښاغلی ټرمپ له کاندیدتوب څخه ودرول سي نو په میلیونونه کسان به خفه سي او هغه به د ریپبلیکن ګوند څخه لاس په سر سي. په مقاله کې ویل شوی چې په ورسپانو او انټرنیټ باندې داسې ګنګوسي خبرې دي چې کېدای سي ریپبلیکن ګوند له د باندې یو امیدوار را پیدا کړي، دا ځکه چې ګوند د ښاغلي ټرمپ او ښاغلي کروز ترمنځ سخت ویشل شوی او نوې کسبه ګوند بیرته متحد کړي. د دې لپاره لیکوال د امریکا د استازو جرګې مشر پال ریان نوم اخلي چې ګواکې دی به یو غوره انتخاب وي. د دې لپاره ویل کېږي چې په محافظه کاره غورځنګونو کې ډېر محبوبیت لري، سربېره پر دې چې د اصرار کوي چې د ګوند ولسمشري امیدوار نه دی، خو به هم داسې ښکاري چې هغه لا اوس هم غوڅ انکار نه دی کړی.
د ترکیې حکومت ویلي په ناقانون توګه اروپا ته د ورتلونکو کډوالو مخنیوي اقدامات کړي، خو بلې خواته په هغه هیواد کې انساني قاچاقبران یا سمګلران وایي اروپا ته د کډوالو لیږد لړۍ ته به دوام ورکوي. د ملیحه میرزاده د مشال رادیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمه برخې اوروي.
د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان ژمنه کړې چې له هیواده د غیر قانوني مهاجرو تک به لمینځه وړي، خو په استنبول کې قاچاقبران وایي د خپل ګټور تجارت ختمولو پلان نه لري. د شام له دیار الزور سیمې یو دېرش کلن انساني سمګلر موهیب وایي کچېرې د یونان لاره ورباندې وتړل شوه نو د اټلی د لارې استعمال به کوي. موهیب وایي یو پناه غوښتونکي کډوال د یو لس نیم سوه ډالرو په ورکولو سره د ترکیې او یونان له پولې د سفر کولو یو کوشش کولی شي. دغه په خبره په دغو پیسو کې یو نیم سوه ډالره یونانی پولیسو ته د رشوت په توګه ورکوي. موهیب وایي په پیسو کې نیمې د ترکیې مافیا ته ورکول کیږي چې سرحدي سیمې ته پتلون کې سړک څه خنډ نه وي او بقایا یې دی او ملګري په خپلو کې تقسیموي. هغه پناه غوښتونکي کډوال چې دوه نیم زره ډالره ورکولی شي په کښتۍ کې له یونانه اټلی ته وړل کیږي. که څه هم محب څه وضاحت ورنه کړ چې دوی په اټلی کې چېرته وړل کیږي، خو د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د رپورټ په خبره د مارچ په یو دېرشمه یوه کښتۍ چې پکې دوه ویشت شامي او سومالی وګړي سپارو د اټلی په اوټرانټو سیمه کې ښکته شوه. محب دا دعوه هم کوي چې د شپږو زرو ډالرو په بدل کې د کینیډا د غلا ویزې هم خرڅوي چې ورسره پناه غوښتونکي کډوال کولی شي دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسېږي. په استنبول کې د کینیډا کونسلګرۍ په دې اړه څه نه دی ویلي. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ شوي تړون له مخې هغه ټول کډوال چې د مارچ د شلمې نه پس یونان ته داخلیږي، خو د پناه غوښتنې لپاره د ټاکل شوي اهلیت په زمره کې نه راځي، انکرې ته به واپس لیږل کیږي. ترکی ته د هر شامی وګړي لیږلو په بدل کې به اروپایي ټولنه د هغه پناه غوښتونکي کډوال ټوله خرچه زغمي او له دغه هیواد سره د مالی مرستو، د ترکی وګړو ته به د ویزې بغیر سفر سهولتونه ورکولو ترڅنګ په اروپایي ټولنه کې د انکرې د غړیتوب معامله په تیزی سره پر مخ بوتلل شي. ترکی دا ژمنه هم کړې چې پر پولو به قاچاق یا سمګلینګ کموي او انتظامیې خلاف ګامونه اخیستل شروع کړي دي. ایف پی خبري ایجنس وایي د اپریل په شپږمه د ترکی د سمندري حدودو حفاظت کوونکو ځواکونو خواوشا شپېته غوښتون کې کډوال چې هڅه کوله یونان ته لاړ شي نیولې دي. د ترکی سرکاري خبري ایجنس انادولو خبر ورکړي چې د هیواد پولیسو د پناه غوښتون کو کډوالو کاچاګ او د انسانانو غیر قانوني تګ راتګ خلاف یو ځانګړي څانګه هم جوړه کړې ده. په ترکی کې د نړیوال مهاجرت د چارو جنیوا میشتې ادارې ویان دي په خبره ډلې د سرحدونو د انتظام پیاوړي کولو لپاره له ترکی، یونان او بلغاریا سره په ګډه کار کوي. دا وایي تیر کال د ترکی پولیسو د 2000 زیات کاچاګبران او تنظیمونکي نیولې دي چې زیاتره د ترکی او شام مجرمان دي.
د مشال راډیو خبرونو مرکزی څنګه رپورت مهمه برخه مولا ملیه امیر ساده اوریدي. د ملي ثبات په نومي ویټولنې په جلال آباد کې د دفتر پرانیستو پر وخت ویلي په افغان حکومت په فشار راوړي چې د سولې او ثبات راوستو ژمنه پوره کړي. تیر ورځ د دې ټولنې د ننګرهار څنګه پرانیستو غونډې ته ورغلي او مشرانو او فعالانو په خپلو ویناګانو کې ویل دوی د ټولنې له اهدافو مطمئن دي او ملاتړ یې کوي. نور د باز محمد عابد پر رپورټ کې
د ملي ثبات ټولنه چې مشري د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا په خوانی مشر ضیاءالحق امرخیل کوي کابو یو نیم کال د مخه یې په فعالیت پیل کړي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د غونډو په جوړېدو سره د سولې او ثبات په اړه ولسته پوهاوی ورکوي. د پنځمې په ورځ په جلال آباد کې ولایتي دفتر پرانست او په کاري پیل وکړ. د دفتر د پرانستې پر مهال د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل په خپلو خبرو کې د یادې ټولنې مهم اهداف په ګوته کړل.
یو د مهمو اهدافو څخه د ملي ثبات هدف دا رته صلح لپاره کار وسی، ثبات لپاره کار وسی. یو د مهمو اهدافو څخه دا هدف دا چې په حکومت باندې فشار راوړي، ولسونه متوجي کی ترڅو هغه وعده چې موږ سره رئیس جمهور کړي و چې زبا امن راوړم، نو بینان موږ باید فشار وارد کو په حکومت باندې او نړیوالو
په دغه غونډه کې په ګڼ شمیر قومي مشرانو او ځوانانو سربیره د ننګرهار د ولایتي شورا ګڼ شمیر غړو هم برخه اخیستې وه چې د ولس په استازولۍ د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی د ملي ثبات ټولنې له اهدافو ننګه او ملاتړ وکړ.
امرخیل صاحب ځوانانو کې ستاسې د خوځښت محبوبیت لري او مونږه د مشرقي ځوانان خاصا په افغانستان کې په نورو ځایونو کې چې مونږه کم دوستان وي بدون د دې نه تاسو مونږ ته وایا ستاسو د ملي ثبات ټولنه دا به یو منزل ته رسیږي، مونږ به در سره یو ان شاء الله.
قومي مشر اجید الاغا په خپلو خبرو کې وویل هر هغه څوک چې د افغانستان د سوکالۍ او بیبود لپاره راپورته کیږي دوی ملاتړ دي.
دا د پښتنو حق دی، دنیا په امید باندې خولل کیږي او کله چې دغه سي حالات راځي موږ به هم د خپل حق نه دفاع کوو. هر هغه قدم چې د افغانستان د سوکالۍ او بیبود او آبادۍ په ګټه وي زه د هغې تایید کوم او د هغې ملاتړ یم.
د ملي ثبات ټولنې مسؤلین وایي چې دغه یو غیر سیاسي، غیر انتفاعي او ناپېیلې ټولنه ده چې تر دې وړاندې په کابل، خوست، لوګر، کندوز، میدان وردګ، لغمان او کونړ ولایتونو کې خپل ولایتي دفترونه پرانستي او په پام کې لري چې د روان مریض کال تر اخیره پورې تر شلو پورې ولایتونو کې دفترونه پرانیزي سو په دې وتوانیږي چې د سولې او ثبات د راوستو په لار کې ولز د ځان ملګری کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوریدونکو سم وخت شوه د ونیز خبرونه روښانه مستقبل. په نننۍ خبرونه کې به تاسو واورئ چې په جاپان کې په څه طریقې باندې لوړې زده کړې ترلاسه کولای شي او د جاپان د وظیفې یا سکالرشپ یا بورس ترلاسه کولو طریقه څه ده. دا خبرونه درته نن په تکراری توګه در خبرو. د خبرونې کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوینه او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تیر یو لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې ځوان کلتا د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولای شي او د هغوی د ځنې بنیادی شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولای شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د لړکې مو د یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړې چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفت اللہ رہے دا منگور اسفات سیدن کے ہم جی جاپان کے میں دا سلورم کال دے دلتا دا انڈر گریجویٹ سٹوڈنٹ کے ماں دا معاشیات و تعلیم حاصل ہوں دا اکنامک چون پر انگلیش کے وائز
صفغت الله نمو پختل چې جاپان ته د تللو نولاندې سومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه؟ هغه وای
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځینه د سات نه اف اس سی کړی وو او بیا مې الته ایډمیشن کړو په بیچلر بزنس ایډمنستریشن کې په 2009 کې. بیا الته هغه حالات زم په سات کې اپریشن ملټری اپریشن او زمونږ کلاسز څنګه تل متاثر شو نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل کې اپلیکیشن جمع کړم. نو زما یو کلاس فیلو د زمانه یو کال مخکې دلته راغلی وو نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن صوبه یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی یم.
یو تن څه ډول د جاپان په صوبه یونیورسټۍ کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل
د دې خپل آنلاین پروسیجر او د فارم چې کومو د دې خپل طریقه کار دی د دې په ویب سایټ د یونیورسټۍ موجود دی او دا پروگرام گلوبل 30 ورته ویلې چې دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې دی خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانی چې رچال انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راستې شو نو هغه خپل اپلیکیشن جمع کولای شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار چې هغه په ویب سایټ موجود دی نو ډېر اسان طریقې ده بیا چې تاسو نو په اسکایپ باندې د خپل انټرویو یا غاړه کې خپل ایگزامینیشن ټیسټ کې
صفغت الله وای چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسټۍ نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلي لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسټۍ کې د بی ایس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنو موړې وای د یونیورسټۍ ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم موقع ورکوي خو ځنې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډېر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې یو سړی دولسم کړی او دولسم نه پس دلته راتلی شي. ما خو چونګیال ته سوال سټارټ کړو پای کې مې یو دوه کاله ایست یو هغه پوځ باندې ما ته خو دا اساني و چې را دغه هغه نه کریډیټ هغه ما ته ترانسفر کړو پاکستان نه خو طریقې کاری دا سه مومن دی چې را دولسم نه پس اپلیکیشن کړی هغه جمع کولی شي. د دې خو دا سه طریقې کار دی چې اول کال چې کم دی سون د خاصتونو دی تر شي او پای کې کسان منتخب کینو هغه خو اول کال ټول کس کال سپور کوي بیا ورپسې کالونه چې نو هغه کې بیا دلته یې نستې کم تعلیم به میا سي هغه کم سبجیکټ کې خپل دغه غستي نمبر یاد هغه گریډینګ کړي نو هغه باندې بیا هغه په ورپسې کال سپور ورپسې کال ملي.
صفغت الله نه مپختلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړي؟
نو پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی. البته دا چې را بس مونږه حالت ټیم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکړی کی په تعلیم باندې ډیر بلدار دی هغه ته دا احساس ورکړي چې را ته خپل دا کار وکړي دا ستاسو ضرورت دی خپل را روان ژوند لپاره دا ډیر اهم دی. هلته خو بس دا سي چې را مونږ نور خلکو ته ګیر چاپی را ګورو چې بس دیم سکول ته ځي دبه په کیم زم هلته دونه احساس سړي سره نه
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نو موړې دا پیغام ورکوي.
پیغام هو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي بهر ته پسې مونږ ځون وال ته بیا مهنت کوو نو دا غې نه خبره ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې مهنت وکړو خپل چې بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کې چې یاره د بهر دی په شان دي کې نو خلکو ته بهر تلو ضرورت نه خپل نظام به مونږ کې خپل باندې نو خلکو له بکار دی چې دا کم مهنت کوو بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي.
صفغت الله وای په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمی معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي. خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر مهنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو خو دلته خلوی ولنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال لیډیو روخانه مستقبل خبرونه اورئ چې پکې به دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په حقله معلومات درکو. دې لړکې به واورئ چې د انټرنیټ په ذریعه په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ڈی لپاره اسکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شئ. د مشال تر څنګ اوسئ.
که یو ځوان ذهین وي، خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي، نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلی او تعلیم ترلاسه کولی شي. د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخلې روانې دي چې د راتلونکي میاشتې تر اخرې به جاري وي. په یاد یونیورسټۍ کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه وویل:
ما عجیب په جاپان کې د خیردا څلورم کال دی او انډر گریجویټ کوم دی په اکنامکس کې. دا مې لاس خیرنه ایر دی خیره انشاء الله سکال به پاره کې مجید ما جی ابتدائی تعلیم د خپل سوات نه کړوال د کی زمو سکولو د لسم کې دی بیا د ما اف ای سی د اسلامي کالج نو کړه او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسيټي نو کړه سوات کې او بیا جی د خیره دا جاپان ته ما اپلای وکړو هغه کې ما ایډمیشن وشو زره.
نوموړی وایي د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې دا یونیورسيټي نه ده، په جاپان کې دا سلس یونیورسيټي ګانې دي. هغه ټول کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دینوم دی او په هغه کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم ستدي سکوبا یونیورسيټي جاپان عبارت کې او زه ټول د خپل پښتنو رون ته ټول ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسه یو دا سبق دې نو دا اپورتونټی چې کم دنو دا مزه یې کوي وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی او دې لپاره چې کم بیا وس نن کمپلسری کړی دی ایلټس پکار دی انګلیش ولا لک سترونګ پکار دی هغه باندې خپل فوکس وکي او چې دوی اف اف سی کړی نو هغه به تخ خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وايي جاپان کې د داخلي په وخت د احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا ترلاسه کړي شي. کڅوک په خپل خرچه د هواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی.
ټول څه دا ویم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ. که سکالرشپ درته ملاو نه شنو بیا کوشش وکړئ چې مراجعه دغه چې دلته کې ډیر ګران ګرانی دا هو فور کوالټیز زیات ګران دي. د هاستل چې دی دوی منګلا هاستل کې اوسېګو کمره دوی راکړي دا او دوی ته مونږ خپل پیمنټ کوو خو مونږ ته سکالرشپ هم ملاو شي.
نوموړی وایي دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډیر اسان دي.
د دې لپاره غوږی دوی د لپاره هیڅ کرایټیریا نشته خو چې فارم دوی څنګه فیل کړي نو بس ډایرکټ دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځي تاسو جاپان ته راځي او تاسو امریکای ته ولې راځي لکه جاپان خو د امریکا خا د دوی دا کوېشن کوي کنه. نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خوخته جاپان اکانومي ډیر په ټاپ ته مونږ ورته دا ویلو او د سکالرشپ لپاره ته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه فوټ کول په خپل نشو ادونه واس یو نارسی او پلیز که تاسو مونږ لکان دی سکالرشپ راکړئ ډیره مهرباني مونږ تاسو ډیر شکر گزارم.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي:
د دلګي دا زمونږ په پاکستان کې او په جاپان کې دی په سټډي پاره کې دا لږ فرق دی چې الګي چې زمونږ کومون زمما ټول مرګري ستونو ټول چې کومون هم باندې کې راځي لا ولې یا دمل په کوټ څخه پنځان پاس کوو دلګي چې دوه جاپان تر اغلم نه دلګي ودا هغه سیستم نشته په دې معنی وزام پوهه کې په هغه کې په ځان په ټول مقصد تر نه دا رتي مته او دا پکې نشته زمونږ او پاره کې مونږ په دې معنی هم ډیر وسته یو پوېږو چې دا څه وایي او بس دا کاراته ولا غوا او په مطلب نه پوهیږي چې بدی کې سدي ټول ټول هغه ته دا خاص کوم چې را دا سیستم چې کوم دی راځي مته مال غوي په دې معنی ځم پوهه کوي او ځان کوم دی نو مقصد ته اوتې تور اسوي.
نو مولینا مو پوښتل چې په مغربي هوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدود پیمانه کار روزګار هم کولای شي. په جاپان کې هم ادارې کوم سہولت شته او کسنګ
بالکل جی دل کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په افټر کې 28 غنټې 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولای شي هر یو طالب علم کارونه غوښته دی جی خو لکه اول کې په تکلیف چې جاپانی لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دی جی خو ډیر شي دی او وز دې کسانې دي چې را وی واپس لن غواړي نو هغه هم پلی شي او پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدل شي که جاب ورته ملاو شي که جواب ته ملاو نه شي ځان خپل څه بزنس کولاو کی یا هغه کوم پاتې کې دي شي بالکل یا شته.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدل شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نوموړی د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211201 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.